په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. اروپای ټولنې یو ځل بیا له عبدالله غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي او د خپلې ډلې یوه طرحه دي د جوړجاړي طرحه دي د افغانستان ولسمشر ته وسپاري. دا به هم واوري چې د امریکا په کانګرس کې د جمهوري پال ګوند یوه غړي له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقې توند انتقادونه وکړل. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفی الله ستانک زی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: نن د اپریل 10مه په افغانستان کې پر خبریالانو د خونړۍ حمله دوهم تلین دی. د هلمند امنیه قمندان وایي د طالبانو لخوا د 5 ولسوالیو د نیولو پلان شنډ کړی دی. او جرمنی په دغه هیواد کې د حزب الله ډلې فعالیتونه منع اعلان کړل. پوره خبرونه: نن د اپریل 10مه په افغانستان کې پر خبریالانو د خونړۍ حملې دوهم تلین دی. د 2013 کال د اپریل په 10مه د کابل په شجدرک کې ځانمرګي برید د ازادي راډیو د دریو همکارانو په شمول شپږ خبریالان او یو عکاس ووژل. د ازادي راډیو رئیس قادر حبیب د دې پیښې په اړه په یو پیغام کې وویل:
برید کې د ازادي راډیو خبریالان سباون کاکړ او عبادالله حنانزی او دغه راز فرشته محرم دورانی چې غوښتل ازادي راډیو د شزو پروګرام سره کار پیل کړي له شپږو نورو خبریالانو سره ووژل شو. هغه یو تور ورځ وه. مونږ ټول تکان وخوړل خو متزلزل نه شو. مونږ د خپلو وژل شوو خبریالانو لارې ته چې کره متوازنه او بې پرې اطلاع رسونه وو دوام ورکوو.
د اپریل په 10مه په کابل کې دوه بریدونه شوي وو چې د نهو خبریالانو په شمول پکې ټول ټال شپږویشت ملکیان په هماغه ورځ وژل شوي وو او ځینې نور بیا په څو وروسته ورځو کې د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي تیر نږدې دوه لسیزې په دغه هیواد کې 109 خبریالان وژل شوي دي. د هلمند امنیه قمندان وایي د طالبانو لخوا د 5 ولسوالیو د نیولو پلان شنډ کړی او 19 تنه وروژلی دي. مل پاسوال خلیل الرحمن جواد پنجشنبه په لښکرګاه کې رسنیو ته وویل طالبانو تېره شپه پر کجکي، سنګین، ناوې، ګرشک او ګرمسیر ولسوالیو ډله ییز او قوي بریدونه وکړل خو افغان ځواکونو په شا وتنبول.
برای شپې دوی شدیدترین حملات درلود په 15 ولسوالیو کې. خوشبختانه هغه قهرمان پولیس دوی ته دندان شکن از واب ورکله او 19 کسه مړه دوی درلود او 10 کسه زخمیان درلود.
په هلمند کې د طالبانو لخوا پر افغان ځواکونو بریدونه داسې وخت زور اخلي چې له امریکا سره د طالبانو د سولې په توافق کې چې د فبروري په 9مه لاسلیک شوی پر اورکم او د افغان حکومت سره پر خبرو او د زندانیانو پر خوشي کولو ټینګار شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د استازیو جرګې یو غړي مایکل والټس ویلي تر څو چې په افغانستان کې یرغمل شوی امریکایي قراردادي پخوانی پوځي مارک فریکرس نوی خوشی شوی طالبانو ته نه کوم امتیاز قایلېږي نه ورسره تړون غواړي. د جمهوري غوښتونکي استازي مایکل والټس خبرې نن د اسوشیټډ پریس اژانس لخوا خبرې شوې: زه واقعا د هغو خبرو په اړه جدي اندېښنه لرم چې وایي طالبان د سولې لپاره جدي دي او له امریکا سره په تړون کې په خپلو ژمنو ولاړ دي. همدانن چې موږ ګږېږو هغوی یو پخوانی پوځي افسر او د امریکا تابه له ځان سره یرغمل نیولی، هغه هم د سولې د خبرو پر مهال. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی افسر مارک فریرکس چې د قراردادي په شکل یې کار کاوه له څه وخت راهیسې په افغانستان کې لادرکه دی. د امریکا استخباراتي چارواکي په دې باور دي چې دای د حقاني شبکې لخوا نیول شوی. حقاني شبکه چې له طالبانو سره تړلې ده د امریکا لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوې. په افغانستان کې تیر یو شپه ورځ 222 نور کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. دا خبره د عامه روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار نن رسنیو ته کړې ده. هغه ویلي په افغانستان کې اوس په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر ټول 2101 تر رسیدلی. په دې توګه د څلور شپېتو په دې ډله کې د څلور شپېتو کسانو مړینه تایید شوي او د هغو کسانو چې درملنه شوي شمیر 200 شپېتو تر رسیدلی. جرمنی په خپل خاوره کې د لبنان د حزب الله ډلې فعالیتونه منع اعلان کړل او اعلان یې وکړ چې د ایران لملاتړ برخمنه دغه ډله له دې وروسته د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د جرمنی د کورنۍ چارو وزارت ویاند سټیف آلتر نن په یو ټویټ کې د جرمنی د کورنۍ چارو د وزیر هورست سیهوفر په حواله دغه اعلان خپور کړ. پنجشنبه جرمنی پولیس د دغه هیواد په څلورو ښارونو کې د حزب الله ډلې په څو جماعتونو هم ورننوتلي وو. حزب الله په جرمنی کې 1500 غړي او شاوخوا 10 جماعتونه او فرهنګي مرکزونه لري. دا ډله 2013 کال په بلغاریا کې په اسرایلي ګرځندویانو د مرګونی برید په خاطر د اروپا د اکثرو هیوادونو لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. ایران چې د دې ډلې بنسټګر او کلک ملاتړی دی، تر دې دمه یې په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی. اخوا د ایران دوو سیالانو امریکا متحده ایالتونو او اسرایل د جرمني له وروستۍ پریکړې هرکلی کړی دی. په تاجکستان کې د کرونا ویروس د وبا د کنټرول دولتي کمیسون منلی چې هلته 15 کسان په کرونا ویروس اخته شوي. تاجک چارواکو تر دې مخکې نه تاییدوله چې څوک د تاجکستان کې په کرونا ویروس اخته وي. د کرونا د کنټرول دولتي کمیسون نن د صدر اعظم قاهر رسولزاده په مشرۍ غونډه درلوده. د همدې غونډې یو ګډونوال د آزادې اروپا تاجک سانګې ته ویلي 15 کسان په پلازمینه دوشنبه او 10 کسان په شمالي ښار خوجند کې په کرونا اخته دي. په تاجکستان کې ښوونځي د دوو اونیو په مخ تړل شوي او هم د دغه هیواد د فوټبال سیالیو لیګ چې د کرونا له ګواښ سره سره سلګونه کسان نندارې ته ورتلل ځنډول شوی. او د دویمې نړیوالې جګړې څخه پاتې بریتانوي پوځي ټام مور نن سلمه کلیزه لمانځي. ټام مور ته وروسته له هغه د رسنیو پام واوښت چې د اعلان کړی و د خپلې سلمې کلیزې په مناسبت پیسې ټولوي او بیا یې له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې په بوختو ډاکترانو او روغتیا پالانو لګوي. دغه بریتانوي پخواني پوځي 90 میلیونه انګلیسي پاوند ټول کړي چې 14 میلیونه ډالر کیږي. د ته اوس د یادو هڅو په خاطر په بریتانیا کې د یو ملي اتل په سترګه کتل کیږي. کپټان مور د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال په هند او اندونیزیا کې په پوځي خدمت بوخت و.
خبرونه مولا زادی رادیو اوریدل. اروپای ټولنې له عبدالله غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي. خو د شغل عبدالله انتخاباتي ډله وایي چې ډېر ژر به دوی خپله طرحه نهایي او جوړجاړی به وکړي. د دې ډلې یو غړی مسعود ترشتوال:
از هر جهت امیدواری ها نسبت به گذشته بیشتر شده است. راینده نه چندان دور، بسیار نزدیک. طرح مشخصی که او رای حل پایان از وضعیت موجود است انشاءالله که ارائه خواهد.
اخوا شهزاده مسعود چې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ته نږدې شخص دی او د منځګړیتوب د مسایلو آگاه دی، وایي که شغل عبدالله دا کړ چې نور هم وغځوي په هیواد کې به یې پایلې ګواښون کوي.
د اتیر هفته وویل چې موږ دغه هفته کې اوایلو کې تسلیمو، تسلیم یې نه کړل. نو خو دې نه معلومیږي چې د څه خلافات به دې منځ کې واما وطن د ډېر خرابې خواته بولې دی نور هم پسې بیایي.
د امریکا په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند یو غړی له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقې توند انتقادونه وکړل. دا به هم وایي چې د امریکا حکومت وایي د یو درمل آزمایش ثبت کړی چې د کورونا په وایرس اخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کیږي. او په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام دی او بل کور کلی هم مه هیروي. ورسو ته خبرونه د سر موضوع ته. اروپای ټولنې له عبدالله غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي. خو د عبدالله انتخاباتي ډله وایي چې ډېر ژر به دوی خپله طرحه نهایي او جوړجاړی به وکړي. تر دې مهال ولسمشر ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې ویلي وو چې د دوی د داسې حکومت جوړولو ته ژمن دي چې د ټولو خلکو استازي پکښې وي. نور حال د فیروزې عزیز په راپور کې.
اروپای ټولنې پر عبدالله غږ کړی چې په افغانستان کې روان سیاسي کړکیچ دې زر تر زره پای ته ورسوي او په خبره یې که داسې ونه سي د افغانستان له امنیت او پراختیایي چارو سره پر مالي ملاتړ ناوړه اغېز کېدای سي. خو د عبدالله د انتخاباتي ډلې یو غړي مسعود ترشتوال د پنځمه پور از ازادي راډیو ته وویل چې لا هم حتی روان دي چې د بیلابیل لوریو په منځګړیتوب د ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ جوړ جوړای وسی. خغلی ترشتوال وایي په نږدې راتلونکي کې به د خغلی عبدالله لوري طرحه له ولسمشر غنی سره شریکه او سیاسي کړکیچ به پای ته ورسیږي.
خوشبختانه که نسبت به گذشته امیدوار بیشتر شده هم
لانه کمرغه چې د تیر په پرتله اوس هلمندی زیات سوی په کړکیچ کې دواړو خیلو لورو انعطاف خودلی او د بنبست ختمولو لپاره ژمندی په نږدې راتلونکي کې به هغه مشخصه طرحه چې د روان سیاسي حالت د بدلون سبب کېدای سي ولسمشری مانی ته به ارائه سي
رای حل پایان از وضعیت موجود است ان شاء الله کی راه خواهد
له خغلی عبدالله سره د اروپای ټولنې د سفیرانو د پلاوی د مشر او د ناروی د سفیر له ټلیفوني خبرو وروسته اروپای ټولنې په یو اعلامیه کې ویلي که په افغانستان کې سیاسي مخالفتونه روان وي دا کار به د افغان ولس راتلونکی او روغتیا له ګواښ سره مخ کړي. اروپای ټولنې دا اعلامیه له خغلی عبدالله سره د دغې ټولنې د سفیرانو د پلاوی د مشر له خبرو وروسته خپره کړې ده. د اروپای ټولنې دغه ګواښونکي څرګندونې په داسې مهال مطرح کیږي چې له نږدې دوه میاشتو راهیسې د دغې ټولنې او نور نړیوال استازي د عبدالله عبدالله او ولسمشر غنی سره د روان سیاسي کړکیچ د هواري لپاره پر خبرو اترو بوخت دي. یادې ټولنې ټینګار کړی چې د افغان وګړو ګټو ته باید لومړیتوب ورکړل سي. خو ښاغلی عبدالله بیا د اروپایي ټولنې د دغو څرګندونو په اړه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې کورونا ویروس پر وړاندې د مخنیوي په هدف مبارزې ته د پام ورټولولو لپاره د سیاسي بنبست اواري ته لیوال دی. هغه همداراز ویلي چې د سولې لپاره یې پر اوربان هم ټینګار کړی دی. لبلی خو د عبدالله عبدالله ملاتړی سیاسي ګوند جمعیت اسلامي په یو اعلامیه کې د اروپایي ټولنې څرګندونې یو اړخیزي بللي او تورې پورې کړی چې د دې ټولنې دا خبرې د جمعیت په خبره په افغانستان کې د ټکنیزې کودتا په تړاو د اروپایي ټولنې د چوپتیا دوام ښیي. په ورته وخت کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي سلاکار او د منځګړیتوب له موضوع آګاه شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د عبدالله عبدالله په ډله کې خپل منځي اختلافات شته چې له امله یې دا طرحه نه ده برابره سوې.
تیر هفته یې وویلې چې موږ یې دغې هفته کې اوایلو کې تسلیموو، تسلیم یې نه کړله، نو خو دې نه معلومېږي چې څه اختلافات به یې دې په منځ کې. اما وطن د ډېرې خرابې خواته بولی دی او نور هم پسې بیایي. دا طرحه باید زر تر زره نهایي دغسې یو طرحه وي چې ټولې خواوې په اعتماد کې واخیستل شي او د یو پراخ بنسټه ملي حکومت لپاره لاره واره شي. او که دوی دا خبره هر څومره زندوي او افغانستان نور هم د بحران هغه عمق ته ځي، مسؤلیت باید ټول مستقیما د دغې یو تعداد سیاسي نخبګانو په غاړه باندې.
که څه هم هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم ولرو، خو دوی له موږ سره په دې اړه تازه معلومات شریک نه کړل. خو وړاندې تر دې ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې د سیاسي کړکیچ د اواري لپاره خبرو ته چمتو دي او د داسې یو حکومت د جوړولو ژمنه یې کړې چې په خبره یې د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب وکړای سي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې اروپایي ټولنې تازه له عبدالله عبدالله غوښتي چې ژر تر ژره د سیاسي کړکیچ ختم کړي، سیاسي کړکیچ ختم کړي. په همدې حال کې شهزاده مسعود چې د افغانستان په خواني ولسمشر حامد کرزي ته نږدې شخص دی او د منځګړیتوب له مسایلو آګاه دی، ازادي راډیو ته په مرکې کې وویل چې که عبدالله عبدالله دا کړکیچ نور هم وغځوي په هیواد کې به یې پایلې ګواښونکې وي. له ښاغلي مسعود سره زما همکارې فیروزي عزیزي مرکه کړې په ګډه به سره واورو.
چې دا تیر هفته وویلې چې موږ یې دغې هفته کې اوایلو کې تسلیموو، تسلیم یې نه کړله، نو خو دې نه معلومېږي چې څه اختلافات به یې دې په منځ کې. اما وطن د ډېرې خرابې خواته بولی دی او نور هم پسې بیایي. دا پرون اتحادیه اروپا چې داسې ورته جدي ویلي دي، خو هغوی پوهېږي وضعیت ډېرې خرابې خواته روان ده.
مسعود صاحب، که راته ووایي چې تر اوسه تاسو سره یې څه شریک کړي دي؟ ځکه موږ ته له همدې ټیم نه دوه ورځې وړاندې وویل شول چې دوی یو پیشنویس یا هغه طرحه چې دوی برابره کړې تاسو ته سپاري، یعنی د ولسمشر کرزي ته ورسپاري، هغه به بیا ولسمشر غني ته وړي. نو آیا تاسو تر اوسه ورسره خبرې کړي دي؟ تاسو له ټیم نه کوم منځګړیتوب اوس هم چې روان دی، هغه وروستي جزئیات یې څه دي، څه یې درسره شریک کړي دي؟
اولان خو زه د افغانستان د پخواني ولسمشر ښاغلی حامد کرزي د کوششونو په اثبات باید دومره عرض وکړم چې دغه کوششونه صرف دغه نه دي چې د دوو ټیمونو ترمنځ د قدرت ویشي، هغه د افغانستان په ټولو ملي قضایاو باندې کوشش کوي چې ټولو ملي قضایاو ته د حل لاره پیدا کړي. چې وایي هم دغه د دوو ډاکټر صاحبانو ترمنځ د اختلاف مسله ده. زه امید کوم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب عبدالله ټیم یوه هفته پخوا دا خبره کړې وه چې موږ به خپله طرحه نهایي کړو، مقابل ورته به یې ورکړو. دا طرحه باید زر تر زره نهایي کړي او دا طرحه افغانستان شموله وي، دغسې یو طرحه وي چې ټولې خواوې په اعتماد کې واخیستل شي او د یو پراخ بنسټ ملي حکومت لپاره لار وره کی او په عین زمان کې اولویت په دغه طرح کې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کوششونه
محسوس څه فکر کوي چې دا موضوع نور هم ځنډیږي ورسته پایلې به څه وي ورسته د افغانستان وضعیت به څنګه کیږي البته سیاسي
دا چې افغانستان په موجوده شرایطو کې متاسفانه په ډېر یو بد وضعیت کې قرار لري او که دوی دا خبره هر څومره ځنډیږي او افغانستان نور هم د بحران هغه عمق ته ځي مسؤلیت به ټول مستقیما د دغه یو تعداد سیاسي نخبګانو په غاړه باندې.
د سیاسي چارو پوه شهزاده مسعودو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا په کانګرس کې د جمهوریت پال ګوند یو غړی له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقې توند انتقادونه وکړل. د کانګرس د غړي چې په افغانستان کې پوځي خدمت هم کړی وایي چې طالبان پر موافقې ولاړ نه دي او له امریکا سره د خبرو په ترڅ کې یو امریکایي تبا برامتا کړ. اسمت سران په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د امریکا د کانګرس په جمهوریت پال غړي له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقې اعتراض وکړ او ویل چې باید له داسې ډلې سره موافقه نه وي شوې چې امریکایان برم تکړي او لا هم یو امریکایي ورسره یرغمل دی. په کانګرس کې د فلوریدا ایالت استاسي مایکل والز له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل
Why have we entered into a peace deal with organizations that have taken American hostages and that are holding an American?
مش ولي لداسي وتنظيم سره د سولې موافقه وکړه چې امریکایان یې غمل کړی وو او د سولې د خبرو په لړ کې هم یو امریکایي برامته کړ.
Hostage during the peace negotiation.
شغلی والز د امریکا د ملي ګارد ځانګړي افسر په توګه کار کړی او په افغانستان کې هم پوځي خدمت کړی دی. د یو موده په پینټاګون یا د امریکا په دفاع وزارت کې د افغانستان د پالیسۍ د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې ده. والس وویل په دې خبره لزړه اندېښنه لري چې ګواکې طالبان د سولې په مسأله کې جدي دي یا طالبان د سولې په موافقه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دي. والس اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته د ویډیوي تماس لري په مرکه کې وویل امدا اوس چې خبري کوي طالبان یو متقاعد پوځي لځان سره برمته لري او هغه په داسې وخت کې یرغمل کړی چې له امریکایانو سره د سولې په خبرو بوخت ول. د زیاته کړه
نو مور کنسیشنز نو ډیلز نو موونګ فورورډ انټل دات
تر هغه چې د امریکایي خوشی شوی نوي نور هیڅ تخفیف هیڅ معامله او هیڅ مخپوړاندې کام نه دی پکار. امریکا او طالبانو د سشکال د فبروري په 28مه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس امریکا په شاوخوا څلور میاشتو کې د خپل ځواکونو لوبړی جوپه یعنی څلور سره 800 سرتیری باسي او طالبانو هم ومنل چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره به اړیکې پرې کوي او په افغانستان کې د جګړې د پاتې رسیدو لپاره به تشدد کموي او همداراز بین الافغاني خبرې به پیلوي. سره لدی چې د بین الافغانی خبرو لپاره لټاکل شوی نیټه یعنی د مارچ له 10مه څلويش خوځي اوختي خو لا هم د سینخه نه لیدل کیږي چې په لند وخت کې به د افغانستان د حکومت او طالبانو پلاوی خبرو تکشینی. باور کیږي چې له طالبانو سره موجود امریکایي برمته چې مارک فریچس نومیږي د حقانی شبکې برمته کړی دی. دا هغه شبکه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو نړیواله تروریستي ډله نومولې و.
اخوا په هلمند ولایت کې امنیتي مسولین وایي چې د طالبانو لخوا د 15 ولسوالیو د نیولو پلان شند کړی دی. کجکی، سنگین، ناوا، ګریشک او ګرمسیر هغه ولسوالی شو دل سوي دي چې تیر شپه ډلې بریدو نور باندې سوي خو بیرته په شاتم بول سوي دي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار لسیمه څخه راکوي. الیاس دای راپور راکوي.
د هلمند امنیت کمانډان مال پاسوال خلیل رحمان جواد د پنځمه پورز په خبري نست کېول تیر شپه طالبانو د خپل لوی او ډلیزو بریدونو په ترڅ کې غوښتل د دې ولادت 15 ولسوالۍ تر خپل بل کلند راولي خو افغان ځواکونو د بریدونو په شاوته بول. شغلی جواد چې په خبري نست کې معلومات ورکول زیاته کړه په کجه کې سنگین، ګریشک، ناوی او ګرمسیر ولسوالۍ کې د طالبانو د ډلیزو بریدونو پر مهال 0 وسلوال وجلي او لاس نورې ټپن کړې دي.
ورای شپې دوی شدیدترین حملات درلود په 15 ولسوالیو کې. خوشبختانه هغه قهرمان پولیس دوی ته دندان شکن از واب ورکله او 0 کس مړدل دوی درلود او لاس کسا زخمیان درلود چې د دوی نه 15 مړی وس په شاره 611 سنگین کې د زمونږ پرسونل سره دی او 15 مړی وس دینه نه په قماندانی کې دی چې تاسو ته خیو سلا وسایل ځینی سلا وسایل د دوی هم پاتې دی.
په هلمند کې د طالبان لخوا پر افغان ځواکونو بریدونه په داسې حال کې زور اخیستی دی چې د امریکا سره د طالبانو د سولې په توافق کې چې د روان میلادي کال د فبروري پر 9 لاسلیک سو پر اورکام او د افغان حکومت سره پر خبرو او د زندانانو پر خوشي کولو ټینګار شوی دی. د هلمند امنیه قمندان په دغه مطبوعاتي کنفرانس کې ویل دوی لا هم د ولسمشر په امر یوازې د فعاله دفاع په حال کې دی او د طالبانو پر مرکزونو او پټنځایونو بریدونه نه کوي، خو برخلاف طالبانو پر افغان ځواکونو خپل بریدونه ته شدت ورکړی دی.
مونږ تر هغه پورې چې صلح دوی دولت سره صلح وکړي، مونږ په چوکات د قانون د دفاع فعال په چوکات کې د جلالت مآب رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان او امنیتی رهبری ځواکونو په هدایت خپل اجرات کوو.
د امنیه قمندان تر خبرې ناستې وروسته پولیسو د هغه 15 طالبانو جسدونه هم رسنیو ته وښودل چې تېره شپه د افغان ځواکونو سره د سنگین پر 611 سړک د مخامخ جګړې پر مهال وژل شوي ول. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د هلمند د ولایتي شورا رئیس د طالبانو لخوا د ډلیزو بریدونو نوې دغه څپه خطرناکه بولي. اتاور افغان ازادي راډیو ته وویل که مرکزي ولایتي اداره سم پاملرنه ونه کړي، حالت به 2016 او 2018 کلونو ته وګرځي. هغه مهال د طالبانو او حکومتي سرتیرو ترمنځ ټولې جنگي کرښې او کمربندونه د لشکرګاه پر شاوخوا ول.
طالبان د خاص د افغان امنیتي ځواکونو پر کمربندونو باندې عملی کیږي چې په دې کې موږ تلپاتم لرو. جنگو زور اخیستی دی ان دغه سیم د سیم خلک د هلمند ولایت خلک لا په دې نظر هم دی چې دغه د نیش وهول شپې تیر شي جنگ به نورم زور اخلي.
کتوم دولتي چارواکو د تیر شپې د جګړو پر مهال د پولیسو او ملي اردو د ځواکونو طرفات په اړه دقیق ارقام او شمیرې نه دی ورکړي، خو دولت د مقام څخه رسنیو ته په یو را لېږل شوی خبر پاڼه کې د نوی ولسوالۍ لپاره د ملي امنیت مدیر محمد اسماعیل عزیزي او دغه د دوه تر ساتونکو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. پیښه د سړک د غاړې د یو مېل عمله ارمسته سمې ده. محمد علي استي د ازادي راډیو هلمند.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخي پر خپل لستوني وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
سمجه خلاص د ریډیو اوري په افغانستان کې د رسنیو شاوخوا څلويشت خبري اعلان او کارکونکو په کورونا وایروس سخت سوي دي. د افغانستان د آزاد رسنیو خدمت ملاتړ اداره نه وي په کابل کې یوازې د درې رسنیو یو شمېر کارکونکو په اخته کسانو کې شامل دي. د موبي رسنیز ګروپ وایي د دوی 15 کارکونکو په کووید 19 اخته سوي دي. د په داسال کې د چي یوازې په 13 ساعتونو کې په افغانستان کې 222 کس په کورونا وایروس اخته سوي دي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصيل راکوي.
په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې په کورونا وایرس 222 کس تازه اخته شوی چې لدی سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 2101 ته ورسید. په تازه اخته شویو کسانو کې شاوخوا سلويخت خبريالان او د رسنیو کارکونکو هم شامل دي. د افغانستان د آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې نوی مشر مجیب خلوتګر وایي اخته شوی خبريالان او د رسنیو کارکونکو د کابل، کاپیسا او هرات ولایتونو کې دي.
په اخته شویو کسانو کې د یو شمېر روغتیايي حالات ښه دی، خو د یو شمېر نورو بیا حالات ښه نه دی. په دې وایروس د رسنیو اخته کسان د درې ولایتونو مربوط دي.
که څه هم د یو شمېر رسنیو د اخته کارکونکو نومونه نه دي اخیستل شوي، خو په کابل کې د موبي رسنیز ګروپ اعلان کړی چې د دوی 15 کارکونکو په کورونا وایرس اخته شوي دي. د موبي ګروپ یو تن مسول مسعود سنجر د پنځشنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چې د دې رسنیو د اخته کسانو روغتیايي حالت ښه دی. د هغه په خبره دغه 15 اخته کسان اوس په خپلو کورونو کې قرنطین دي او هغه کسان چې مشکوک دي له هغوی به هم ټیسټ واخیستل شي. د ښاغلي سنجر په خبره د اخته کسانو د کورنیو د غړو ټیسټونه به هم وشي. موبي ګروپ چې تلور تلو نیوز لمر ټلویزیونونه همدارس ارمان او روکوزیا رادیوګانې پکې شاملېږي. د دوبلي تبلیغات او د سندرو په برخه کې هم ځینې تولیدي برخې لري چې دغه رسنیز ګروپ په نامه فعالیت کوي. د دغه رسنیز ګروپ یو تن مسول مسعود سنجروای دوی د دې وایرس لپاره لوړاندې وقایوي تدابیر نیولي او دغه رسنیز ګروپ په خپل فعالیت ته په عادي ډول دوام ورکوي. له بل خوا تر اوسه په دې وایرس داخته شوي او خبریالانو کره شمیر نه دی پړاګه شوی او د عامې روغتیا وزارت هم په دې برخه کې څه نه وایي، خو دومره زیاتوي چې په خبریالانو کې د دې وایرس خپرېدا روانه ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د خدماتو د برخې مرستیال وحید مجرو د پنځمې پورز د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر په ډېرې دوه دی. نوموړي د کورونا سره د مبارزې په برخه کې د جدي تدابیرو خبره هم وکړه.
او هغه د امریکا حکومت بیا وایي د یو درمل آزمایش ثابت کړی چې د کورونا په وایرس اخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کیږي. دا درمل د امریکا د روغتیا ملي انسټیټیوټ په څ باندې زرو تنو تجربه کړی او ډېره ښه نتیجه یې لرلې ده. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا حکومت وایي د یو درمل تجربوي استعمال شولې چې دا دوا په کورونا وایرس یا کووېټ 19 د اخته کس د ناروغي مدار لنډوي. په ریمیدی سیور درملو د پراخې څېړنې پایله پرون چهارشنبه اعلان شوه او وویل شول چې دا درمل د کووېټ 19 ناروغ د ناروغي موده چې له 11 ورځو تر 15 ورځو پورې ده په متوسط ډول 4 ورځو تر لنډوي. څېړونکي وایي هغو کسانو ته چې دا درمل ورکړل شوي د هغوی په منځ کې د مړینو شمېر هم لږ دی. د امریکا د انتونی ناروغیو متخصص ډاکټر انتونی فاوسی دا درمل د کووېټ 19 ناروغۍ د تداوی لپاره فوق العاده پرمختګ وباله. فاوسی چې د انتونی ناروغیو او الرژي د ملي انسټیټیوټ رئیس دی وایي چې دا یو مهم ثبوت دی چې دا درمل د کورونا وایرس مخه نیسي. په کورونا وایرس یا کووېټ 19 د ریمیدی سیور د اغیز په اړه د څېړنه د امریکا د روغتیا د ملي انسټیټیوټ له لوري په 1.3 تنو ناروغانو شوې ده. فاوسی وویل په چین کې هم په دې درملو په وروستیو کې ازمیش شوی وو، خو د چین څېړنه بشپړه نه وه. د زیاته کړه په چین کې ډاکټرانو دا دوا 208 تنو ته ورکړې وه. دوی له هغو کسانو پرته چې تنفسي آلوته اړتیا پیدا شوې په نورو د دې درملو مثبت اغیز نه و موندلی. خو دا درمل تر اوسه پورې د امریکا د متحدو ایالاتونو د خوراکي موادو او درملو د تنظیم ادارې تایید کړی نه دی. دا اداره وایي چې د درملو له جوړونکو کمپنۍ سره په خبرو بوخته ده چې زیاته جوړه کړي او ناروغانو ته ورسی شي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې په امریکا کې په کورونا وایرس د ورځې د 2502 تنو مړینه ثبت کیږي او د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم تر پرون پورې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د ټولو مړو شویو کسانو شمیر 16000 ته ورسید.
او د بالیوډ مشهور ستوري نشپېته کلن ریشی کپور نن د ورپېښې ناروغۍ له کبله ومړ. د کپور کورنۍ غړی و چې له کلونو راهیسې د هندوستان د فلمي نړۍ مهمه برخه اوسېدلې. د پر مړینې ګڼو هنرمندانو او سیاستوالو خواشینی څرګنده کړې ده. ملالۍ بشیر نور جزئیات راکوي.
ریشی کپور په 19 کلنۍ کې د سرطان له ناروغۍ مړ سو. دی د بابی په نوم په خپل لومړي فلم کې شو ځلید. فلم پر رومانوي کیسه جوړ شوی و. د تر دو لسیزو زیاته موده کې په لسګونو فلمونو کې کار وکړ. د په 1990 کال کې د کوچني ممثل په توګه په میرا نام جوکر فلم کې کار کړی و. د 1980 او 1990 لسیزو پر مهال د ده ګڼ فلمونه ډیر بریالي و، لکه کھیل کھیل میں، قرض او چاندنی.
رنگ بھرے بادل سے تیرے نینوں کے کاجل سے میں نے اس دل پہ لکھ دیا تیرا نام.
کپور په ګڼو فلمونو کې له ممثلی نیتو سنگ سره کار کړی و او وروسته دوی په 1980 کال کې واده وکړ. د دوی زوی رنبیر کپور د بالیوډ یو مشهور ستوری دی. ریشی کپور په 2013 کال کې د سرطان په ناروغۍ اخته سو او په نیویارک کې تر یو کلنه درملنه وروسته تیر کال په سپتمبر میاشت کې بیرته هندوستان ته ستون سو. پریس ټرست آف انډیا ورځپاڼې د ورور رندیر کپور له قوله ویلي چې په چهارشنبه سهار دی وروسته له هغه روغتون ته یوړل سو چې له سابندۍ شکایت وکړ. کورنۍ د دل مینوالو وغوښتل چې د کورونا ویروس له کبله دي د د په خاطر نه راټولېږي او د ګرځبندیز درناوی دی وکړي. په همدې حال کې د بالیوډ د نورو هنرمندانو ترڅنګ سیاستوالو هم د د پر مړینه خوښیني څرګنده کړې ده. د هندوستان صدر اعظم نارندر مودي پر ټویټر پاڼه ولیکل، زما به له ده سره حتی په ټولنیزو رسنیو د نظر تبادله تل په یاد پاتوي. دی د فلمونو او هندوستان د پرمختګ لپاره لیواله و. د کانګرس ګوند مشر راهول ګاندھی پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، دا یوه بده اونۍ ده چې د هندوستان د سینما یو بل ستوری نور ژوندی نه دی. ریشی کپور یو ډیر ښه ممثل و او د نسلونو په زړه کې یې ځای درلود. تشه به یې احساسیږي. ریشی کپور خپل هم پر ټویټر ډیر فعال و. د خپل ورستی ټویټ کې له خلکو غوښتي و چې د روغتیایي کارکوونکو درناوی دی وکړي. د لیکلي و د کورونا ویروس پر ضد به جګړه په ګډه ګټو. تر ریشی کپور یوه ورځ مخکې د اپریل 15 نیټه د هندوستان د سینما یو بل ځلان ستوری عرفان خان هم د سرطان له ناروغۍ مړ سو. ریشی کپور په 2008 کال کې د ټول ژوند د لاسته راوړنو په برخه کې د فلم فیر جایزه ګټلې وه. ریشی کپور خپل میرمن نیتو سنگ، زوی رنبیر کپور او لور یې ردھیما کپور صحنی تر شا پریښودل.
میری قسمت میں تو نہیں شاید، کیوں تیرا انتظار کرتا ہوں میں تجھے.
او په دې سره ورسېدو په کابل کې 4:30 ته یو ځل بیا له سفیر استانکسی څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
نن د اپریل 10 په افغانستان کې پر خبر اعلانو د خونړۍ حمله دوهم تلین ده. د 2013 کال د اپریل په 10 د کابل په شجدرک کې ځانمرګي برید د ازادي رادیو د دریو همکارانو په شمول شپږ خبر اعلان او یو اکاس ووژل. د هلمند امنیه قمندان وایي د طالبانو لخوا د 15 ولسوالیو د نیولو پلان شنډ کړی او 19 تنه وروژلی دي. مل پاسوال خلیل الرحمن جواد پنجشنبه په لښکرګاه کې رسنیو ته وویل طالبانو تېره شپه پر کجکی، سنګین، ناوې، ګرشک او ګرمسیر ولسوالیو ډله ییز او قوي بریدونه وکړل، خو افغان ځواکونو په شا وتنبول. د امریکا د استازي جرګې یو غړي مایکل والټس ویلي تر څو چې په افغانستان کې یرغمل شوی امریکایي قراردادي پخوانی پوځي مارک فریکرس نوی خوشی شوی طالبانو ته نه کوم امتیاز قایلېږي نه ورسره تړون غواړي. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی افسر مارک فریکرس چې د قراردادي په شکل یې کار کاوه له څه وخت راهیسې په افغانستان کې لادرکه دی. د امریکا استخباراتي چارواکي په دې باور دي چې دای د حقاني شبکې لخوا نیول شوی. جرمني په خپله خاوره کې د لبنان د حزب الله ډلې فعالیتونه منع اعلان کړل او اعلان یې وکړ چې د ایران لملاتړ برخمنه دغه ډله له دې وروسته د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. په تاجکستان کې د کرونا ویروس د وبا د کنټرول دولتي کمیسون منلی چې هلته 15 کسان په کرونا ویروس اخته شوي. تاجک چارواکو تر دې مخکې نه تاییدوله چې څوک د په تاجکستان کې په کرونا ویروس اخته وي.
سمه ځخلا زده رادیو اوري دوستانو د ژمنی سره سم 29 پروګرامونه هم لرو چې ورسته پراسي خو ترغه د مخه. په سویډن کې د کورونا ویروس پر ضد مبارزه پرته لدی چې بارونه او رستورانتونه بند او یا د جبري قرنټین شرایط پکې وځي په خپل طریقه روانه ده. دا طریقه د اروپאי هیوادونو او نورې نړۍ پرتله ډیره نرمه ګڼل کیږي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د نړۍ اکثر هیوادونه لونه یو رئیس د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په لړ کې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي، خو په سویډن کې د دې ویروس پر ضد مقابله د جبري قرنټین او د کاروبار د جبري درولو لاره نه کیږي. د دې هیواد سرحدونه آزاد دي. لشپاره سو کلونو کم عمر زده کوونکي درس وای او کوچني ماشومان خوندځي او تځي. رستورانتونه او بارونه هم پرانستي دي او خلک تقریبا تل د خوراک څخاک لپاره ورزي، خو میزونه په لازمه فاصله کې تنظیم کړي او غني غني ته اجازه نه ورکوي. همدارس سلمانیګانی سپورتي کلبونه او حتی سینماګانی پرانستي دي. د سویډن حکومت خلکو ته سپارښتنه کړې چې یوازې په ضروري حالاتو کې سفر وکړي، خو پر عامه ترانسپورتي وسایلو هیڅ راز محدودیتونه نه دي لګول شوي. د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې په برخه کې د سویډن ستراتیژي په حقیقت کې د خلکو ترمنځ په خپل خواخه د فاصله د ساتنې، د آزادو سپارښتنو او جبري محدودیتونو یو مجموعه ده. د اپریل له لومړۍ نیټې له زړو ښځو او نارینه و سره لید کاته بند شول، ځکه دا خلک د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې کمزوري دي. موزیمونه بندي، سپورتي او کلتوري مناسبتونه کنسل شوي او له 500 د زیاتو کسانو پر راټولېدو ممنوعیت وضع شوی دی. منځني ښوونځي، لیسې او پوهنتونونه رخصت دي، خو د کورسونو درسونه له آنلاین لارې دوام لري. د اکثر اروپایي هیوادونو په پرتله د سویډن د عامې روغتیا شرایط ډیر آزاد دي او خلک یې کولی شي له محدودیت او حتی د ماسک له اغوستو پرته د ورځني ژوند ځینې چارې ترسره کړي. خو له دې سره سره د سویډن د روغتیا وزیره لینا هالنګرن ټینګار کوي چې په دې هیواد کې بزنسونه ښه پرمخ نه ځي. میرمن هالنګرن ازادۍ راډیو ته وویل د کورونا وایرس پر ضد مبارزه کې د سویډن ستراتیژي همغه اهداف تعقیبوي چې نوره اروپایي لري، یعنی د کورونا وایرس د سرایت سوکه کول، د روغتیایي مراقبت، د سیستم د سقوط مخنیوی او د دې ناروغۍ پر وړاندې د هغو کمزورو خلکو ساتنه چې یا زاړه دي او یا نورې ناروغۍ لري. میرمن هالنګرن وایي د سویډن ستراتیژي پر دې باور ولاړه ده چې خلک به خپل فردي مکلفیت ترسره کوي، او د نوموړې په وینا د سویډن خلک دا مکلفیت په سم ډول ترسره کوي ځکه چې د مسؤلیت احساس لري. خو د سویډن د ستراتیژي مخالفین هم لري. په دې ورستیو کې پر ټولنیزو شبکو، پر رستورانتونو او بارونو او همداراز په پارکونو او د پلازمینې ستوکهلم په مرکزی برخه کې د خلکو د ګڼې ګوڼې د تصویرونو خپرېدو په هیواد کې دننه او بهر یو لړ اندېښنې وپارولې. منتقدین وایي چې دا د غیر ضروري خطر منل دي. د اپریل په 14مه د ستوکهلم سیمه ایزو چارواکو 15 رستورانتونه وروسته له هغه په زور بند کړل چې د مفتشانو په وینا ډیره ګڼه ګوڼه پکې وه او د فاصلې د ساتنې اصول یې مات کړي وو. خو دوی جریمه نه شول، بلکې ورته وویل شول چې له بیا تفتیش وروسته به د بیا فعالیت اجازه ورکړل شي. د مارچ د میاشتې په وروستیو کې د سویډن نږدې 2000 څیړونکو چې د نوبل جایزې د بنسټ اجرایه رئیس کارل هنریک هیلدن هم پکې شامل وو، یو ډلهیز درخواست یا پیټیشن لاسلیک کړ چې له حکومت څخه یې د روغتیا د نړیوال سازمان له اصولو سره سم د محدودیتونو د سمدستي لګولو غوښتنه کړې وه. سویډن چې 10 میلیون وګړي لري او په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر د پنجشنبې په ورځ له 20000 واوښت، له یوې خوا له آیرلند سره د مقایسې وړ دی چې د وګړو شمیر 6.5 میلیون دی، خو د سختو محدودیتونو له نافذولو سره سره د اخته کسانو ورته شمیر لري. خو له بلې خوا له چک جمهوریت سره چې هغه هم 10 میلیون وګړي لري، خو د ښارونو د کلابندۍ او د محدودیتونو د نافذولو په مټ د پنجشنبې تر ورځې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر پکې تر څه باندې 5.5 زرو او د مړو شمیر تر 220 پورې محدود پاتې شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. آیا کلمو د ماشومانو غاخونه خوګیدلی؟
غاخو درد مو ډیر زیات وو، کله به چینجی پیدا کده تور تور بشو ډیر درد به کوم، نو داسې به مم نشو ویلی چې غاخونه مې درد کوي، بس نو درد به مو زغمل.
ولې د یو شمیر ماشومانو غاخونه هر وخت درد کوي؟
ما تخپل شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواږه شای ډیر په غاخو باندې زوبیدل، نو دغه شای سړي غاخ ډیر په درد دی او ما ته هم چنان ډیر
دی. حال لاری چاری کومی دی؟
حفظ صحه کلک شایان دی پا غاخونو نماتی؟ بعضی غذاگانی دی، ویتامینو ندی، منرالو ندی، چه در طول کلسیم لری؟
ننم دا موضوع چیرو پا پیل که دیغو کسانو خبری اورو چه ده غاخونو دی درد پاکل غگیگی. بیال دکتر سره هم مرکل رو، لازدی رادیو سروسی. قدر من اردون کو، د غاخونو درد داسې درد دی چې په عمومي ډول هر کس سره مخ کیږي. که چیرې د غاخونو د خوږو علت تشخیص نشي او پر وخت درملنه ونه شي، نو ډیر امکان لري چې بیا یې پرته له ښکلو بله چاره نه وي. د غاخونو درد سره هر وخت په ناڅاپي توګه مخ کیدلی شو، له دې درد خوب نه کیږي، خوراک څښاک ستونزمن شي او کله ناکله درد له زغمه ووزي. په دې اکله مو له څو تنو نویو ځوانانو سره خبرې کړي. هغوی په ماشومتوب کې د غاخونو د خوږو په اړه وایي.
نو محمد مزمل لای د کابل ولایت اوسیدونکی یم. شیرنی ډیر خوړل په کم کې توپ کې او رقبو شوق دی. غاخونه توري چینجه وایي، تاونونه ډیر دی او د غاخ درد ډیر ته پیدا کیږي. ما تخپل شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواږه شای ډیر په غاخو باندې زویدل نو دغه شای سړي غاخ ډیر په درد او ما ته هم چنان ډیر د غاخ درد سی او درد دی سی په ماشومتوب او غټتوب کې راځي انسان ته. نو زستم وستم سلک شیرنی خورم مغه د ماشومتوب درد وستم د ما راسي. نو ماشومان خو بیانولی نسی مونږ وز غټانی سی بیانولی سی خپل درد.
نوم عمران دی د غزنی ولایت څخه یم. زما چې له د کوچنیتوبه په یاد راځي تر اوسه پورې زه خپل غاښونه برسوم او فعلا مې شل کاله عمر لرم او تر اوسه مې په ژوند کې ما د غاښ سرجري کړې نه ده ولې چې هر وخت مې خپل غاښونه برس کړي دي سهار ټایم نه او له شپې مهال نه چې بعد له ډوډۍ نه چې ویده کېدلم نو هغه له خاطر نه تر اوسه ما د غاښ کومه تکلیف هغه کړی نه دی. هر وارې تاسې غواړئ چې غاښ مو سالمه وي نو حتماً که جوړ وي دردونه باید شپږ شپږ میاشتې بعد تاسې خپل هغه ډینټیسټ چې دی کوم غاښو ډاکټر مو دغه ته باید تاسې مراجعه وکړئ.
نوم عبدالخالق دی پکتیکا ولایت اوسیدونکی اوس مهال په کابل کې ژوند کوم. موږ په وړکتوب کې غاښونه نه برسول نو په دغه خاطر باندې غاښو درد مو ډیر زیات و. ماشومتوب کې مې کله کله دوه ورځې کې درې ورځې کې برسول اوس یې مخصوصا نو سهار برسوم. چې نه مې برسول هغه وخت کې به غاښونه ډیر درد کول کله به چینجې پیدا کړه دا تور تور به شو ډیر درد به یې کوم. نو داسې به موم نه شویلی چې غاښونه مې درد کوي بس نو درد به مو زغمل.
کچری مور پلار خپل ماشومان ته د غاخونو ارزښت روښانه کړي او د غاخونو نظافت ته متوجه کړي نو تر ډیره حد به یغوی د ماشومان غاخونه روغ پاتې شي. 55 کلن رحیم چې د 50 ماشومان پلار دی وای دا چې خپل د غاخونو درد ډیر تیر کړی دی نو اوس د خپل کوچنیانو د غاخونو پاکوالی ته ډیر پام کوي. هغه تشویقوي چې خپل خوله او غاخونه پاک وساتي.
غاخو ته یو د پدرسې بیا په چوغه ده کې دو ټایم باید چې برسې کې وا خپل غاخ درد و دلته هبل ورځ مالو باسه مداله کوم د درد لاسنه چې ډاکټر ته موږ ډاکټر و چې غاخ دې روغ دې غاخ مو باسه دا به تر ډکم. نو غاخونه خدای دې درد چاته نه خي. خپل بچو ته وینا کړه چې دو ورځ دو ټایم درې ټایم برس کا برس ما خلا ز په خپل مسواک نه ډیر کار راخنم مسواک هم ښه فایده مند شوی دی. زما چې خپل د غاخ درد په ما تیر شوی دی نو اولادو ته وایم چې همداسې برسوی غاخ داسې مه پرېږدی بېدونه برس. ماشومان واړه واړه دي خو ما ورته وصیت کړی چې غاخونه بس بې برسه مه پرېږدی.
د غاښونو د درد پر وخت ځینې کسان کورنۍ درملنې کوي لکه پیاز اوګه لونګ او داسې نور شیان په غاښ کېږدي چې درد آرام شي. خو ډاکتران وایي چې دا ډول درملنې د غاښونو دایمي علاج نشي کېدلی صرف د څو شېبو لپاره خوږ کموي. دا چې د غاښونو څه ډول ساتنه وشي موږ د غاښو له متخصص ډاکتر محمد رشاد آرام سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته بولو.
په پیل کې دا راته وایي چې معمولا ماشومان ډیر په غاښ درد کیږي علت څه کېدلی شي؟
معمولا چې ماشومان د غاښونو په درد باندې اغوشته کیږي د دې اصلي علت ناپاکول د خولې دي یعنی اورل هایجین یا د خولې پاکول دی باید خپل د ماندول طریق نه په اساس د دې چې پرکټیکلی مور کار وکوي دی ته دوی ته زده کړي دا سره ډیر کومه کوي نه ده. خصوصا دغه د غاښونو مرض لکه چې په نوم د کاریس یادیږي دغه په اساس د یو ډیمینرلایزیشن یعنی تغییر د پی ایچ د خولې منځته راځي. چې دغه ډیمینرلایزیشن هغه وخت کې منځته راځي چې کله ماشوم غذا خوري پی ایچ د خولې تغییر خوري یعنی پی ایچ اسیدیتی کیږي محیط د خولې اسیدیتی ته ځي او یو تغییر په خوله کې راځي چې هغه خپله سبب د کاریس کیږي. کاریس هغه پاتولوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج د سخت دندانې کیږي یعنی سبب د تخریب د مینا د دندان کیږي.
کدر تو وایي چې هغه تاسو کار کوي یا په روغتون کې یا هم په ماینه خانه کې ار او راس په کوم شمیر ماشومان راوستل کیږي چې دوی د غاښونو په درد اخته دي؟
فعلا افغانستان چې یو مملکت مخ په انکشاف دی دغه کاریس په ماشومانو کې چې په نوم د کارامپنډ کاریس یادیږي یعنی کاریس سرویل سایر یادیږي دا ډیر رشد کړی په سلګونو ماشومان یعنی تعداد د ماشومانو ډیر زیات دی چې دغه کاریس دوی کې رشد کړی او دوی اصلا علت هماغه د خولې هایجین نه مراتول دي.
په غاښونو باندې د یو شي ماتول لکه خستک لکه چارمغز دا څومره تاثیر لري چې د ماشوم غاښ ژوبل کړي؟
هر سخت اشیا چې په غاښو باندې ماتیږي دا سبب د تراوما مینا ته ورکول کیږي. یعنی که هغه فعلا موقتی کوم مشکل غاښ ته هماغه دقیقه یا هماغه لحظه ایجادیږي نه، نو پاسته د دغه اثراتو سبب د تخریب د مینا کیږي. باید یو نقطه بله هم یادواري وکړم چې دا د خولې په جوف دهن کې یا د خولې په کویټه کې دوه رقمه میکروبونه وجود لري چې انایروب او ایروب دي، یعنی انایروبیک و ایروبیک. دغه میکروبونه په نوم د سټریپټوکوکس میوټانس، والونیلا، کاپنوسایتوفاج او همدغسې نور نوع باکتریاګانې دي چې دغه هم سبب د تخریب د انامل کیږي. یعنی په پروسه د کاریز کې ډېر زیات کومک کوي.
ځینې ماشومان مخکې له دې چې د هغوی هغه شیري غاښونه چې ورته وایي چې خپله توی سي، نو د دې لپاره دا درد کوي دا ډاکټر ته ورځي او هغه ورته باسي. بیا په راتلونکي کې هغه غاښ چې ډاکټر ویستلی او هغه چې خپله لوېدلی، څومره فرق په کې؟
شیري غاښونه چې دي په مجموعه کې د ماشومانو شل دانې دي چې دغه غاښونو کې شپږ میاشتنی پسند کې دغه غاښونه خروج کوي، او په پنځه اله شپږ کلنۍ کې دغه غاښونه چې په نوم د پرایمری ټیټ یادیږي یا دندنای مالوچ نه ورته وایي، یعنی دندنای شیری، دغه غاښونه غورځیږي او پرمننت ټیټ یا د دایمي غاښونه منځته راځي، شنه کیږي. اکثرا د دغو غاښونو ساتل که مثلا مونږ دغه ماشوم چې دغه خپل د هغه غاښونه چې دي دا شیری غاښونه چې دي دغه کدی ښه ونه ساتي، همدغه پروسه دغه دایمي غاښونو ته هم صدمه واردوي. ولې چې هغوی باید عادتا هبیچولی دغه خپل خوله پاکه وساتي.
ځینې ماشومانو ته چې ګورو غاښونه یې توري کنډو کپر سوي، آیا د دې علت یوازې همدغه ناپاکه ساتلي دي، شیان پرې ماتول دي، او که مورزتي هم ځینې ماشومان ستاسې غاښ مشکل ولري؟
بلې، دا خبره هم موجود ده. غیر دغه نه چې اورل هایجین غاښونو په کاریز کې ډېر زیات رول لري، او تر اوسه پورې دغه کاریز چې موږ ورته وایو چې هغه پاتالوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج سخت د غاښونو کیږي، دغه تر اوسه پورې نامعلوم معلومه ده. کیدای شي د کې ارسی جنیتیک علت هم موجوده، مثلا مقاومت ټیټ وی یا کلسیم د عضویت کم وی یا فلوراید کم وی، د دې کې هم کیدای شي چې بعض امراض د غاښونو منځته شي یا کاریس ایجاد شي. خو فعلا پرایورټی اولویت دې ته ورکړی چې غیر د دغه امراضونه، غیر د جنیتیکی مسلې نه علاوه، کولای شي چې مونږ باید خپل خوله هم ډیر پاک وساتو، یعنی مراد کړی.
کورنۍ او ته څه کول پکار دي؟ څه رقم د ماشومانو نظافت ته پام وکړي چې هغه دوی غاښونه خپل برس کې په وخت سره تر څو دغه مشکلات رامنځته نه سي؟
زما من حیث د یو ډاکټر د استوماتولوژي دغسې نظر زه لرم چې غاښونه باید حداقل د ورځې دوه مرتبې ومینځل شي. نو دلته زه داسې وایم چې باید دوی خپل ماشومانو ته کوشش وکړي چې د غاښونو مینځل په شکل د عادت یا هابیچولي وګرځوي. په اخر کې زه داسې ویلی شم چې اول کې حفظ صحه، یعنی اورل هایجین مراد شي، غاښونه خپل په وخت سره ومینځي. دویم، سخت شیان، کلک شیان د په غاښونو نه ماتوي چې سبب د تخریب د انامل، یعنی هماغه انساج سخت دندانی کیږي. دریم، بعضې غذاګانې دي، ویټامینونه دي، منرالونه دي چې دوی باید استفاده وکړي، لکه شودې، مستې، چاکه، کورت چې دا ټول کلسیم لري، دوی باید دغه سپین د هګۍ استفاده وکړي چې سبب د کلکېدلو د انامل د غاښونو ګرځي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ژوندی اوسئ.
مهرباني.
قدر منو دوستانو، دا و د ماشومانو د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ کې جنگ تر نه راوتی.
می ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د
د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هر کله کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې پروژې میاشت کې ډیره غوسه کوي؟ پروژه کې غوسه یا بدخلقی په کورنۍ څومره بد اغیزه پرې باسي او پروژه کې څه ډول د غوسې مخه نیولای شو؟ نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د یو دینی عالم سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسې رابولم. قدرمنو دوستانو، د روژې میاشت د طاعت او عبادت تر څنګ د مهربانۍ او خلوص میاشت هم ده، ځکه چې د روژې مقصد د خوراک، څښاک او نورو ګناهونو څخه د نفس قابو کول او راګرځول دي. په روژه میاشت کې په صبر او حوصلې ډیر تاکید شوی، خو داسې کسان هم شته چې کله روژه ونیسي نو د کورنۍ په غړو یا په ټولنه کې ډیره بدخلقي یا غصه او قهر کوي او د خپلې غصې او قهر لامل هم روژه ګڼي. په همدې تړاو د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ناجیه داسې غږېدلې ده:
خو زه هم دې سر کې مونږ بیم نیولي یو، ځکه چې یو خانه د روژې مبارکه میاشت ده او بلې خانه دا قرنطین شو، نو سړیان داسې خلق تنګي کوي. همدې سر نه مونږ سړیان ډېر خلق تنګي کوي، یا د پخلی بهانه کوي، یا وایي چې په زړه مې نه ده، او حتی ماشومان نه پرېږدي چې خبرې وکړي، ورباندې غوسه کېږي. نو دا په دې معنی نه ده چې یوازې دوی روژه نیسي یا قرنطین دي، مونږ هم روژه نیسو، هم کار کوو، هم ماشومان ته رسیږو او کور کې مې یو. نو دوی چې خلقتنګي وکړي، نو یو خو روژه شي، یو قرنطین شي، یو د دوی خلقتنګي شي، نو مونږ باندې به ډېره سخته تیره شي.
د کابل ولایت اوسیدونکی عبدالله په روژه کې د ځینو کسانو د بد چلند عوامل، بې وزلي، په نشه یي توکو روغتیا او په دې وروستیو کې چې خلک د کورونا ویروس له کبله په کورونو کې قرنطین دي عاملونه ګڼي او وایي:
بعضې دوستان دي چې په روژه کې بدخلقي کوي او په کور کې مشکلات جوړوي، نو چې هغه مختلف عوامل لري، یو خو عملي دا عمل په فشار راوړي، نو د کور د وګړو سره بد اخلاقي یا بدخلقي کوي، او یا دا د چنور اقتصادي مشکلات لري، هغه خوراکي توکي، خوراکي مواد چې دوی ضرورت لري هغه ورته نه رسیږي په کامله توګه، نو دوی باندې فشار راځي او بیا د کور د وګړو سره بدخلقي کوي. نو زما د ټولو مسلمانانو نه دا خواهش ده چې په کور کې د دغه روژې مبارک په میاشت برکت د پوره حوصلې نه کار واخلي او د کور د وګړو سره جنگ او جګړه ونه کړي.
دینی عالمان وایي چې روژه یو میاشتنی اخلاقي کورس دی چې ډیر څه باید پکې زده کړو او په خپلو عادتو او کړنو کې مثبت تغییر راولو. په همدې حقله د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي منیجه وایي چې د دوی په کور کې داسې څوک نشته چې په روژه کې ډیر قهر او غوسه وکړي.
شوې روژې مبارک میاشت کې الحمدلله زموږ په کورنۍ کې ډیر ښه د سمیت فضا حاکمه وي، ټولو ترمنځ، کورنۍ ټولو غړو ترمنځ، کې مشرانو کشرانو ترمنځ خوب هم پکې کوو، ځکه لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په روژه کې خوب هم خپل عبادت دی. خوب چې راپورته شو بیا د ماسپښین لمانځنه وروسته نو کار شروع کېږي د روژه ماتي لپاره. یو دا چې یو له بل سره مو کومک کړی، بل دا چې ثواب مو ځان ته ګټلی وي، ځکه وایي چې روژه ماتي تیارول ثواب لري ډیر زیات، او ډیر په خوشحالۍ پورین تندي یو له بل سره په ښه رویه د روژې مبارکه میاشت تیروي. البته کورونه کې خو کله کله داسې نه کېږي چې یا دیګ نه وخته شي، یا مالګه کم او زیاته، یا ښه او خراب، دا خو پکې راځي. خو هیڅ وخت هم مشرانو طرف ناسې جدي عکس العمل زموږ په وړاندې نه دی ښودل شوی. کله هم داسې وشي هغه روژه ماتي وخت کې هیڅوک ټول پټه خوله ناست وي، خپله ډوډۍ وخوري، کله چې روژه ماته شوله ډوډۍ مو وخوړله، وروسته له هغې نه بیا کوو چې دغه شی داسې و آینده لپاره تکرار نه شي، یا داسې شی و. خو په هغه وخت کې هیڅوک هم نه.
د روژې په ذریعه د انسان عقل پر نفس باندې پوره او کامله غلبه پیدا کوي او په انسان کې استقامت تولیدوي. په همدې تړاو د زابل ولایت اوسیدونکي نجیبه وایي چې خلک باید کوشش وکړي چې په روژه میاشت کې ډېر له مهربانۍ، صبر او زغم څخه کار واخلي.
او په دې میاشت کې تنه د څښلو او د خوراک روژه باید څوګونه نیسي، بلکې په دې میاشت کې باید خلک د هرې نگانه روژه وسي، یعنی غیبت ونه کړي او هغه کارونه ونه کړي زشت عمل چې د مسلمان د خوښنې سبب ګرځي. ښه اخلاق لري، خپل فامیل کې ښه اخلاق لري، د خپلو میرمنو سره یا میندو سره، لورګانو او خورګانو سره ښه اخلاق لري. کله چې دوی روژه نیسي یا کوم عمل لري نو روژه ورته ډیره سخته تمامیږي، بیا د خپل قهر او غصه ټول په خپل کورنۍ باندې کوي چې دا ډیر زشت عمل ده. او دا روژه تنه نارینه نه نیسي بلکې ټول خویندې میندې په ډیرو مشکلاتو سره هم د کور کار کوي، هم د ماشومانو روزنه په غاړه وي، او هم روژه وي هم خواړه تیاروي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې دا چې پروژه کې قهر او بدخلقی د اسلام له نظر څنګه عمل دی، او پروژه کې قهر څومره روژې ته تاوان لري، دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی په یو مرکه کې د دینی عالم ډاکټر نور الله کوثر څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. مولوی صاحب، اول خو ډیر زیاته مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې بدخلقی د اسلام د نظره څنګه عمل دی، یعنی دغه بدخلقی، قهر او غصه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بدخلقی، غصه او بد وضعیت او بی حوصلگی دا په اسلام کې یو ناروا عمل ده. رسول الله علیه وسلم تکله الله توصیف کوي د پیغمبر صفت بیان. لومړی صفت د پیغمبر هغه نیک اخلاق او ښه اخلاق د بیانې. اخلاق په اسلام کې یو ستر ارزښت لري. کله چې له ژوند د اخلاق منتفی سي د ټول اسلام او ایمان ارزښت له منځه ځي. یعنی یو نفر به ډیر عبادت کوي خو اخلاق منه لري، د دې عبادت منفی دي.
ډیر مننه کوم. مولوی صاحب، ځینې خلک په روژه مبارکه میاشت کې نو دوی بیا قهر کوي، غصه کوي، او وای چې روژه یې ما د اسلام د نظر څنګه خبره ده؟
اسلام روژه او عبادت ګرځولې، او عبادت معنی دا ده چې انسان الله جل جلاله راضي کی او د الله مخلوقات سره شیګنه وکړي. دا د عبادت فلسفه ده. کله چې دا فلسفه لمنځه ولاړه سي او یو څوک الله جل جلاله عبادت کوي خو د الله مخلوقات ځوروي، دا انسان ښه مسلمان نه دی. د عبادت به مفهوم ده. پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چا چې روژه ونیوله او د بد کارونو نه او بد خبر نه او بد غنا بد وینانه او بد خلین او بد اخلاقونه ځان ونشغره، نو ته فقط دته یوازې ولګه پاتې ده او بس. یعنی د عبادت نور اجر او ثواب نه کیږي.
مولوی صاحب، اول ځینی خلک پروژه مبارکه میاشت کې یعنی بد خلقی کوي او دا وایي چې روزه یې.
اصل مسأله دا ده، روزه خو د سکون او د اطمینان او د زړه د آراموالي وسیله ده. کله چې انسانان د روزي هغه آداب په ځای نه کوي او د روزي ټول ارکان او د روزي هغه ټول مراسم ترقم الله ویلی هغه په ځای نه کوي، نو دوی ته بیا بدخلقی و بد اخلاقی بنشتی او بد هغه پیدا کیږي. شیطان له دین استفاده کوي، غواړي چې د روزه ور برباد کړي، د روزه ور باطل کړي. نو دوی په بدخلقی ته وسوسه ورته ډیر زیات بدخلقی کوي چې یوې خوانه د روژې نوم بد کړي او د روژې عبادت د خلکو په نظر کې سپک معرفي کړي، او له بلې خوانه د خپل د انسان د عبادت اجر او د عبادت دغه فضیلت او د عبادت دغه نور او هغه دننه په زړه کې یو تغییر عبادت راولي، دا بې تاثیره کې او بې ارزښته کې. او حال دا چې روژه روشی نوم صبر نوم ده، دته شهر صبر هم وایله، ته شهر سیام څه ورته وایده، شهر رمضان، شهر سیام، شهر صبر. نو خلک دلته دغه روشی فلسفه له لاسه ورکړي، فقط یو ځان وګی ساتلې نو د روزي آداب او احکام نه رعایت کړي، روزه نیسي نو ټول روزه بنیسي، چشم بند او گوش بند او لب بند، گر ندیدی سر حق بر ما بخند. سړی غواړي صحیح روزه ونیسي نو ټول حواس باید سړی روزه ونیسي. تلغه جمله نه نیکو اخلاق دې سره خلی سره او خپل رفتار سره تمثیلی.
مولوی صاحب، پروژه کې باید خلک د کوم کړنو نه ګټه پورته کړي چې کورنۍ او ټولنې ته کومه ستونزه پېښ نه شي؟
روزه د انسان او د خدای ترمنځ یو خالصانه عبادت ده، او یوازې عبادت باید د نور ته دی اذیت سبب نه ګرځي. په اسلام کې همدا ده چې انسان داسې کړنه وکړي، داسې کردار ادا کړي او داسې اخلاق وکړي، دغه اخلاق او درس کې او دغه نیکو کړنو په ترس کې انسانانو په ژوند کې بدلون راشي. خصوصا د کورنۍ خدمت کول دا فکر وکړئ چې د روژه نیولې خوی د کډم روژه نیولې د خزم روژه نیولې د لورم روژه نیولې د ګورم روژه نیولې د خورم روژه نیولې نو دا کورنۍ کې نور غړي دي دوی هم روژه نیولې ده. دوی کوم تکلیف په تای خو دوی هم د ځکه دغه انساني جوړښتونه ټول یو رقم دي. کته وګی کېږي هغه هم وګی کېږي کته ناتوانه کېږي دوی هم ناتوانه کېږي. بل هغه کسان چې معمولا اعتیاد لري معتاد وي کله چې هغه خپل اعتیاد نسوارو سګرټو د چارسو د الکولو یا د نورو سیزونو معتاد وي حتی دغه چای چې اعتیاد راولي قهوه او چای دي معتاد وي کله چې دا ورن رسیږي هغه عصبي نارامي ورته پیدا وي نو دا د روژه بانه سي او دوی هغه انتقام له روژې نه اخلي او بد خلقي کوي. دغه وجه چې اسلام وایي چې دغه ورځ باید سړی ته ذکر کېږي د عبادت کېږي دعا باندې همدا رقم صدقه ورکړي چې سړي زړه نرمي خدمت خلق الله یا انسانیت ته خدمت ته هغه خپل کورنۍ نه شروع کیږي او بار پورې هر چیرې چې انسان یې هغه ته خدمت کول مثلا کنارینه چکسي پروژه کې وایي چې دا نن کته ځکوم نن ته گئی ځکوم اې ته به د روژې دوه ثواب وو یو به ورته خدای او سلمندي او تحمل پیدا کی بل به دای د خزو د کورنۍ د غړو له حالت هر ورځ دغه چې کوي سختي ویني دا باغ چې دې کې یو خانه خدای رضا سي پیغمبر سنت په جای سي لبل خانه دته دغه د نفس تهذیب او د نفس روحي فلسفه ورته معلومه سي او بل د کورنۍ قدر ورته معلوم سي.
ډیر زیاته مننه کوم ولې سب کور ودان
مننه.
ګرانه دوستانو داود دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مورانده کړل تربیا خو وخت ولرئ.